إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. بشک مونږ وارث یو د ځمکې او سوچې په هغې باندې دي او زموږ طرف ته به هغوی واپس کېږي که زړونه یې غواړي او که نه خو واپس به شي. په خپله خو د هېڅ چا هم زړونه غواړي چې واپس شوې. د بنده زړه غواړي چې هم دلته وي، لیکن دلته الله تعالی فرمایي چې واپس به شي. هم مونږ وارث یو، دا هر څه د الله تعالی دي. لکه یو زوی چې وایي چې هم زه وارث یم، هر څه به ما ته میلاویږي. نور خلق زانون ستړي کوي او هغه وایي چې هر څه خو زما دي. نو الله تعالی فرمایي چې مونږ وارث یو. څومره هر څه چې دي په ځمکه کې او په دې پسې خلق جګړې کوي او مري په جایدادونو پسې، په جایدادونو پسې، په کرسو پسې، په عهدو پسې، په سرو زرو پسې، په کورونو پسې، په جایدادونو پسې مقدمې کوي. او د دې وارث په آخر کې څوک دی؟ ستاسو زامن به هم دا هر څه پرېږدي، ستاسو نوسي به هم پرېږدي. په آخر کې به دا هر څه الله تعالی طرف ته واپس کیږي. نن خلک وایي زما کور، زما پلاټ، زما گاډی، لیکن زموږ څه دي؟ انا بېشکه هم مونږ وارث یو. څومره تاکیدونه دي؟ بېشکه هم مونږ وارث یو. دا تو پکې د کوم ځای نه راغلې او وارث جوړ شې؟ زما شې پتم نه لګي. سبحان الله، هغه بنده او هغه بنده هغه به وي زما 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 او هغه بیا په خاوره کې پروت وي. دا مونږ چې نن په یو ځای باندې ناست یو، دلته خو به هم څوک اوسېدلی وي. زما ځمکه، زما کور، چرته دی هغه هر سوس؟ هغه بنده چرته دی؟ هغه زما زما چې به یې کول، هغه د ځمکې د لاندې دی. سل کاله مخکې څوک و؟ د دې ځای مالک څوک و؟ دوه سوه کاله مخکې څوک و؟ په زرګونو کلونه تیر شول، هغه ټول خلک نن چرته دي؟ نو د دې مطلب دی چې دا د هېڅ چا هم نه دي، الله وارث دی. الله اکبر، استغفر الله. هغه یو خبره چې کېږي چې د سیټي نیور سلیپس، یوه ورځ خو به دا ټول رونقونه ختم شي، دا ټول چهل پهل به ختم شي، هر څه به وران شي او تاسو به واپس شئ خپل رب طرف ته. او په هغه ورځ انسان وایي چې ای زما ربا، ما واپس کړی چې زه نیک عمل وکړم. الله تعالی به فرمایي چې نه، یورجعون، او دا مجهول دی، یعنی هغوی به واپس شي. الله اکبر. الله تعالی د دې دنیا حقیقت بیان کړو چې په دنیا کې خلق د غفلت سره ژوند تیر کړي، نو بیا به څه کوي؟ وذکر فی الکتاب ابراهیم، او په دې کتاب کې ذکر وکړي. او لکه ما چې درته ویلي وو چې د ابراهیم علیه السلام او د شپږو پیغمبرانو ذکر به راځي او د هغوی د ژوند په باره کې به وویلی شي. نو ابراهیم علیه السلام په مشرکین نو ابراهیم علیه السلام چې و، هغه به مشرکین مکه منو، او هغه به یهودیانو او عیسایانو هم منو. او یهودیانو به وی چې ابراهیم علیه السلام یهودی و، او عیسایانو به وی چې نه، هغه عیسایی و، او مشرکین مکه به وی چې هغه د زمونږ پیروکار و. نو ټولو وی چې هغه زمونږ په شان و، لیکن ابراهیم علیه السلام څنګه و؟ هغه ابوالانبیا و، د ټولو انبیا پلار و. یعنی چې څومره هم د ابراهیم علیه السلام نه وروسته پیغمبران راغلي دي، نو د ابراهیم علیه السلام د نسل نه و. انه کان صدیقا نبیا، بېشکه هغه ډېر رښتینی نبی و، ډېر رښتینی و. د صدیق څه مطلب دی؟ چې څوک بالکل دروغ نه وایي، او چې چا په خبرو او عمل کې فرق نه وي، چې څه یې په زړه وي نو هغه یې په خوله وي، هغه شان کوي. او نو داسې نه ده چې دننه یو شان وي او د بهر نه بل شان. په خوله خلک ډېر څه وایي، لوی لوی خبرې او دعوې کوي چې مونږ عاشق رسول یو، مونږ فلانی یو. او چې بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث و خبر راشي، نو د هغې ورسره علم هم نه وي. مونږ خو په خپل سر باندې کفن تړلی دی. نن په دین باندې مړو کېدو والا ډېر زیات دي، په دین باندې اوسېدو والا څوک نشته. د مرګ دپاره مونږ ټول تیار یو، لیکن تاسو په دین باندې خو لږ لاړ شئ که نه. په دین باندې ژوند تېرولو والا څوک نشته. الله اکبر. هغوی داسې و چې خبرې به یې کولې چې سبعوی نو هغه بای کول هم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. په سوره البقره کې راځي چې هغو ته د هغو رب وفرمایل چې فرمانبرداره شه، نو هغه فرمانبرداره شو. او بیا د هغو د ژوند د فرمانبرداری یو تصویر و، یو عکس و، یعنی هغه خپله خبره رښتیا کړه او ایښودله. د مسلمان مطلب دی چې څوک فرمانبرداره شي، د الله اطاعت کول واله جوړ شي، او زموږ ژوند ته که وکتی شي نو هغه بالکل الټوي. دا صداقت خو نه دی، نو هغه رښتینی و او هر څه رښتیا کړل. هغه یو رښتینی نبی و د الله، او بیا د هغه د ژوند خبره ده. اذ قال لی ابیه، چې کله هغه وویل خپل پلار ته، د هغه د پلار نوم آزر رازی. ځینې خلک وایي چې دای پلار نه و بلکې تری و، او چې قرآن پاک وایي چې د هغه پلار و، نو بیا خو د بحث کولو ضرورت نشته. او هغه ورته هم وایي چې یا ابتی، ای زما بابا جانا. او د دو پلار به صرف د بوتانو پوجه نه کوله، بلکې بوتان به جوړول، بوتان به تراشل، او بوتان به خرڅول. دا د هغو بزنس و. د ابراهیم علیه السلام د ژوند واقعات په قرآن پاک کې ډېر زیات راغلی دي. کله د نور او سپوږمۍ خبره راځي، چې نور او سپوږمۍ ته یو کتل چې دا زما خدای دی، او بیا یو کتل چې هغه پرېوتل، نو وی چې نه، دا خدای نشي کېدی. نو دا ټولې خبرې مونږ ویلی دي. کله هغه په اور کې واچولی شي، کله خلکو ته تبلیغ کوي چې بت پرستی مه کوئ، یعنی ابراهیم علیه السلام کله خلکو ته تبلیغ کوي چې بت پرستی پرېږدی، دا مه کوئ، کله بوتان ماتوي. او بیا د هغو د زوی د قربانول واقعات هم راغلی ده. او هغو خپله فیملی په مکه کې پاتې کړه. د هغو د ژوند مختلف مقامات قرآن پاک هایلایټ کړي دي، او نن به تاسو د هغو د ژوند واقعه د یو بل اینګل نه ګورئ، د بلې زاویې نه. او لکه ما چې درته ویلي وو، نو په سوره مریم کې د مور و پلار او د اولاد ذکر به تاسو ډېر ووینئ. اوله د زکریا علیه السلام خبره راغله چې د هغو د زوی دپاره چې هغو د زوی دپاره دعا کړي وه. د هغه وخت نه یو ریلیشنشپ شروع شو. بیا د حضرت مریم زوی پیدا شو، او اوس ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره خبرې کوي، او پلار ته سوایي یا ابتی. علما وایي چې په ابتی لفظ کې محبت دی او احترام دی، ډیره نرمي ده پکې، یعنی په دې لفظ کې هم محبت دی، او کوم ټون چې دی د هغو کوم انداز چې دی، نو په هغې کې ډېر غټ محبت دی. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هغه خپل پلار پوهه کوي، ځکه چې هغه بت پرست دی. او هغه څنګه پوهه کوي؟ نو په دې کې زموږ د ټولو دپاره د زده کولو ډېر غټ سبق دی، ځکه چې کله یو بنده دین طرف ته راشي، یا یوه خور ده چې هغې اسلام قبول کړی دی، او هغه خور چې کله خاندان والو ته د اسلام دعوت ورکوي، چې هغه کله د هغې سره خبرې کوي، نو څنګه به کوي؟ او دغه شان چې کله مونږ خپل خاندان والو له دعوت ورکوو، او دعوت صرف غیر مسلمانانو له نه ورکړی کېږي، هغه مسلمانان چې د خپل رب نه لرې شول، هغوی اسلام طرف ته د راوستلو دپاره هم تبلیغ کېږي، نو مونږ به څنګه تبلیغ کوو؟ او سوره ویه به وي زمونږ، لکه مونږ چې خپلې مور ته وایو چې زما خوږې مور، یا زما خوږه بابا جانه، په دې طریقه خبرې کوئ. نو دلته راغلی دی چې یا ابتی. نو ابراهیم علیه السلام داسې وویل خپل پلار ته د هغو د پوهه کولو دپاره، داسې ورته ونه وی چې تاسو خو ډېر په غلطه یې، چې ستاسو عقل او پوهه ده، ستاسو سره خو د سر عقل نشته، تاسو ته څه پته ده، تاسو ولې نه پوهیږئ؟ لکه نن چې خلک پوهه کول کوي، نو هغه په داسې طریقې سره خبرې ونه کړې، بلکې هغوی ته یې ښه دلیلونه ورکړي وو چې هغه انسان په سوچ باندې مجبوره کوي، چې هغه انسان غور او فکر طرف ته بوزي. نو هغه وی چې ای بابا جانه، تاسو ولې د هغه څیزونو پوجه کوئ چې هغه نه اوري، نه ویني، او نه هغه ستاسو په سوکار راتلی شي؟ ځکه چې الله سبحانه وتعالی السمیع دی، هغه البصیر دی، او هغه زمونږ په کار راځي، هغه زمونږ پالنه کوي او زمونږ ټول ضرورتونه پوره کوي. نو دوی خو نه لیدل کولی شي، نه کتل کولی شي، او نه مو په کار راتلی شي. نو دا د باباګانو په باره کې هم راتلی شي، څوک چې باباګانو لذي یعنی قبرونو له او داغې نه غوښتل کوي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې هغې نشي اورېدی، زمونږ خبرې هم نه اوري، نه هغوی لیدی شي او نه هغوی ستاسو په کار راتلی شي، یعنی ستا دپاره هېڅ هم نشي کولی هغوی، خو ځان له هم یعنی هغوی خو ځان نه هم څه نشي کولی، نو تاسو له به څه درکړي. او ګوره، ابراهیم علیه السلام په خپله هم د رښتیا پیروکار دی، او خپل پلار یې هم رښتیا طرف ته، حق طرف ته راوستل غوښتل، حالانکه هغو ته دا هم پته ده چې د هغو پلار په خپلو طریقو باندې ډېر سخت ولاړ دی، ډېر ریجټ دی، ځکه چې دا خو د هغو بزنس دی. نو بیا خو بنده په هغې باندې نور هم په مضبوطۍ سره ولاړ وي، لیکن هغه داسې نه وایي چې ځای به خیر دی، زه پلار ته سوله خبره وکړم، بلکې د دو په ځای به بل چا ته ووایم، د خپل پلار نه شروع وکړه. او زمونږ د خلکو اکثر دوه رویې وي، دوه قسمه سوچ دی، چې کله زمونږ مشران غلط کار کوي نو مونږ ورته د سره وایو نه، مونږ څه کوو؟ مونږ ورته هیڅ نه وایو چې ما ته څه ضرورت دی، زه خو په خپله ټیک یم، نو دا پوره ده. هسې هم د مور او پلار عزت پکار دی، نو زه ورته هیڅ هم نشم ویلی. هغوی ته ګوري چې غلط کارونه کوي، ظلمونه کوي، شرک کوي، بدعتونه کوي، لیکن هغوی وایي چې مونږ څه نشو ویلی. او دویمه طریقه دا ده چې د هغوی سره په بدتمیزۍ باندې خبرې کیږي، د هغوی سره په غلطه طریقه باندې بحث کیږي، هغوی ته سپکې سپورې ویلی شي چې تا ته خو د هېڅ پته هم نشته. لیکن د ابراهیم علیه السلام داسې رویه نه ده د خپل پلار سره، نه هغه داسې دی چې خبره نه کوي، او نه ورسره هغه په بدتمیزۍ سره بحث کوي. او بعضی وخت په بنده باندې چې بنده دین طرف ته راشي او مور او پلار یې نه وي، نو هغې ورته پیغورونه کوي چې دا ستا نه څه جوړ شول، دا دې سومولهه د ځان نه جوړه کړې ده، یا دا دې سومولهه د ځان نه جوړ کړی دی، دا دې څو کلاسونه شروع کړي دي. که مور او پلار نه کوي، نو خاوند داسې خبرې شروع کړي، یا بچی داسې خبرې کوي او بنده ګیر شي، بیا هغه وایي چې زه پرې به ږدم. نه، ابراهیم علیه السلام خو داسې نه و. او د تبلیغ په معامله کې خلک د خپلو خپلوانو نه ډېرې خبرې هم اوري، نو بیا په رویه کې غصه هم راشي، نو چرته داسې مه کوئ، د ابراهیم علیه السلام پلار هم د هغو سره داسې کړي وو، مخکې به راځي. او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو رشته دارانو نه هم ډېر څه اورېدلي وو او هغو برداشت کړي وو، لکه ابولهب د هغو ترو وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار خو وونه، خو ابولهب به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېره دشمني کوله، چې چرته به هغه تلو نو دو به خلک را بلوه کوو چې ای خلک واورئ، دا زما پاګل وراره دی، نعوذ بالله، چې د دو خبره مه اورئ. نو هغو د خلکو په مخ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپکوو. سوچ کوئ د دې سره د انسان زړه څنګه مات شي، که تاسو ته څوک پیغورونه کوي، نو دا د پیغمبرانو سره هم شوي دي چې څوک هم دین طرف ته راشي، نو هغوی د خپلو خپلوانو نه ډېرې بدې ردې اوري. نو په دې کې سبق دی زموږ له ټولو دپاره، او تسلی پکې هم ده. او د ابراهیم علیه السلام پلار دومره ډېر عمر ته، یعنی پوخ عمر ته رسېدلی دی، لیکن هغه بیا هم نه پوهېدو. او ابراهیم علیه السلام چې دی، نو هغه ځوان هلک دی، او ځوانان ډېر جذباتي وي او جذباتي کېږي په اسانه باندې، هغوی ډېر زر ګرمېږي، لیکن هغه بیا هم وایي چې یا ابتی. او هغه خپل پلار ته څلور ځله یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، یعنی دومره ځله یې ویلي دي چې ای زما بابا جانه، انی قد جاءنی من العلم، بېشکه ما له لږ علم راغلی دی. داسې نه وایي چې ما ته ټوله پته ده، تا ته څو پته ده، او په دې کې د هغو عجزي ده. سو علم ما ته میلاو شوی دی، ما لم یأتیک، چې هغه تاسو طرف ته نه دی راغلی. فتبعنی، پس ما اتباع کړئ، اهدیک صراطا سویا، زه به د نیغې لارې طرف ته ورسوم، زه به ستاسو رهنمایي وکړم. څومره خوږ او د محبت نه ډک انداز دی د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره، څومره خلوص دی پکې. یاد وساتئ دا خبره چې کله هم تاسو چاله دعوت ورکوئ نو دعوت تر هغه پورې اثر نه کوي کو په تاسو کې خلوص نه وي. نو په دې کې انتهایی شفقت، انتهایی خیرخواهی چې وي په بنده کې، نو هله بیا دعوت ورکول چې وي نو هغه اثر کوي او تاثیر وي پکې. نو همدردی په کار ده چې په بنده کې وي، چې هغه بل بنده ته پکې دا خبرې ښکاري چې دا زما همدرد دی، نو هله کیدی شي. اول ابراهیم علیه السلام خپل پلار په سوچ باندې مجبور کړو چې کله یې ورته د علم خبره کوله چې زما طرف ته علم راغلی دی، نو په حاکمانه انداز کې ورسره خبرې نه کوي. د یا ابتی د ویلو مطلب دا دی چې ستا خپل مقام دی، تاسو قابل احترام یې، د عزت قابل یې، او نن که د بچو سره علم راشي نو هغوی ته خپل مور او پلار بیا څه ښکاري نه چې یم خو زه یم. نو د دې خبرو نه مونږ ته ډېر څه زده کول دي چې څوک په خپله محتاج وي نو د هغوی د عبادت کولو څه فایده ده، هغوی تاسو له څه درکولی شي. او دا انداز داسې ښکلی انداز دی ځکه چې هغه مور او پلار چې هغوی الله او رسول نه پیژني او د الله او د رسول د محبت او د الله او رسول محبت نه وي د هغوی په زړونو کې، او هغوی د الله د پیغام نه بې خبره وي، نو هغوی ته ډېر په آسان لفظونو کې خبره بیانوي. کچر یو بنده ته د نقطه چینۍ سره خبره بیان شي نو هغه بیا اثر نه کوي. کو تاسو وایئ چې یا موري ته خو هر وخت فلمونه ګورې او ډرامې ګورې په فون باندې، نن مونږ دا ووایې په کلاس کې، هغه مو وایې چې داسې قیامت به راځي، او یا دا چې ته خو په بدعتونو کې نښتی یې، دا شی حرام دی، دا حرام دی. اوس قرآن خو تاسو ووایې او تاسو ټول بوج په هغوی باندې وغورځوئ او د هغوی سره پوهه نشته. کو هغه ستاسو مور او پلار وي او ستاسو خاون وي نو هر کار یو طرف ته وي، تاسو ته به محبت خیل وي، نو د هر کار یو طریقه وي، تاسو ته به ډیر محبت خیل وي او د حکمت نه به کار اخیستل وي. او په کار ده چې تاسو چې ستاسو په خبره کې ډیره غټه نرمي او محبت وي، په کار ده چې هغه ستاسو په انداز کې ښکاره شي او په دې طریقه باندې بچو ته هم وایي. او بیا د الله تعالی نه دعا هم غواړي، او یو نبی ته وګورئ. یعنی دلته د ابراهیم علیه السلام خبره کیږي کنه چې هغه څومره د عاجزۍ په انداز کې د خپل پلار سره لګیا دی او خبرې کوي، څومره عاجزي او خیرخواهي ده پکې، حالانکه په خپله نبی دی او پلار یې کافر دی. ځکه چې پلار یې د احترام قابل دی په دې وجه چې هغه پلار دی. که هغه کفر کوي، شرک کوي، هر څه چې کوي، خدای د هغو پلار. الحمدلله چې زمونږ مور او پلار مسلمانان دي. او ګوره الله تعالی چې موسی علیه السلام هم په فرعون پسې لیږو نو هغه ته یې خاص هدایت ورکړی وو، انسټرکشنز یې ورکړی وو چې په نرمۍ سره به ورسره خبرې کوي. او مونږ خپل بچی بې عزته کوو د ټولو خلکو په مخ کې، هغوی ته بد تمیز او بد تهذیب وایو، هغوی ته نافرمانه وایو، هغوی ته ډېرې خبرې واورو، ذلیل کړو، او بیا مونږ وایو چې دی به زمونږ خبره مني او مونږ به ورته نصیحتونه کوو. نو داسې نه کیږي. امام شافعي رحمه الله فرمایي کچریته زما اصلاح کوي نو ما ته ځان له وایه، او که بیا راته سحر نه واخله د ماښامه پورې نصیحت کوي نو زه به یې واورم. ما ته د خلکو په مخ کې نصیحت مه کوه ځکه چې ما ته پته نشته چې دا نصیحت دی او که زما بې عزتي ده د خلکو په مخ کې. او بعضې وخت بنده ډېر په ښه انداز کې شروع وکړي او بیا آوازونه اوچت کړي، بیا هغوی څه وایي او تاسو څه وایي، او خبره په اخر کې جګړه ته ورسي. او دا کار په جذباتي طریقه باندې نه کیږي، د دې دپاره د صبر ضرورت وي. نو هغه وایي چې یا ابتی لا تعبد الشیطان. نو هغه وایي چې یا ابتی لا تعبد الشیطان، ای زما بابا جانه د شیطان عبادت مه کوئ تاسو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بشک شیطان در رحمان نافرمان دی. یعنی هغه الله لفظ نه استعمال کړي بلکې رحمان وي، او رحمان ډیر زیات رحم کول والوي، ځکه چې په دې لفظ کې مبالغه ده، اگزاجوریشن دی. نو شیطان له خو په کار ده چې هغه رحمان چرته هم نه وي ناراضه کړي، او هغه خو رحمان دی. رحمان څوک ناراضه کولی شي؟ ګورئ چې څوک انتهایی رحم کول والوي، او د هغو د رحم سو انتها نه وي. چې د هغو د رحم په باره کې بنده واوري، نو د انسان په زړه کې د هغو دپاره ځای جوړ شي، نو د هغو بیا څوک نافرماني کولی شي؟ چې څوک دومره مهربانه وي او دومره ډیر رحم کول والوي، لیکن شیطان حد کراس کړی و. او ګورئ دا صورت د رحمت سره شروع شوی و، او په دې کې د رحمان ډیر غټ ذکر دی، او د الله تعالی به ډیر ځله راضي، او د شیطان عبادت خو هیڅوک هم نه کوي. خیر، الله دې معاف کړي، نن خو خلکو د شیطان هم عبادت شروع کړی دی. نن خلک سپوږمۍ ته ورسېدل، لیکن عقل یې دومره غورځېدلی دی چې شیطان هم نن پوجه شروع شوی ده. او دلته ویلی شوی دی چې د شیطان پوجه مه کوئ. نو آزر خو د شیطان پوجه نه کوله. نو اصل خبره دا ده چې څوک د شیطان په لاره باندې ځي او د الله تعالی لاره پرېږدي، نو دا داغو پوجه ده. او چې د چا اطاعت کیږي، نو دا داغو اطاعت دی. که څوک د شیطان اطاعت کوي، نو دا داغو عبادت کول دي انډایرکټلی. نن سبا ډایرکټلی هم کیږي، لیکن انډایرکټلی هم ډیر زیات کیږي د شیطان عبادت. هغه خدای جوړ کړی دی. یا ابتی انی اخافو، ای زما بابا جانا، زه خو ویریږم. ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون الشیطان ولیا، چې تاسو ته به د رحمان د طرف نه عذاب ورسی، نو تاسو به شئ د شیطان ملګری، د هغو مددګار. زه ویریږم په دې خبره چې چېرته تاسو ته عذاب میلاو نه شي. یعنی اوس یې هغه د عذاب نه هم ویروو چې دا لاره عذاب طرف ته ځي. یعنی الله تعالی خو رحمان دی، هغه خو ډیر رحیم دی او رحم کوي. د رحمان سره په زړه کې څه راځي؟ ډیر محبت او شفقت، ډیر رحم. څومره بنده ښه محسوسوي چې د الله تعالی دا نومونه واوري، ځکه په سوره رحمان کې او د هغې د اورېدو سره بنده ډیر غټ سکون محسوسوي. د رحمت خبره ده که نه؟ نو ابراهیم علیه السلام د الله دا نوم واخیستو، او چرته مونږ داسې کارونه ونه کړو چې هغه ناراضه کړو او هغه عذاب راکړي. حالانکه عذاب او رحمت دوه مخالف سیزونه دي. نو چرته داسې ونشي چې رحمان عذاب ورکولو باندې په عذاب ورکولو باندې راشي. د دې دا هم مطلب دی چې هغه رحمت والا دی، نو هغه طرف ته واپس شه. رحمت د هغه چا د طرف نه وي چې هغه خیال ساتلو والوي، محبت کول والوي، چې څوک خیر غوښتلو والوي. یعنی چې د چا په باره کې هغه خیر غواړي. او اوس د ابراهیم علیه السلام د پلار خبره هم واورئ، او په دې کې زموږ د پاره سبق دی چې یو زوی څنګه پکار دی. لیکن زموږ د پاره سبق د ابراهیم علیه السلام په پلار کې هم دی. یعنی هغه یو داسې انسان دی، او هغه هغه رویه اختیار کړی دا چې هغه موږ له نه ده ساتل. زموږ د پاره په دې خبره کې هم یو سبق دی چې موږ له د خپل اولاد سره داسې سلوک نه دی پکار. قال، هغه وویل، ابراهیم علیه السلام ورته وویل، یا ابتی یا ابتی. هغه ورته یا ابتی یا ابتی وایي، لیکن پلار یې داسې ونه وی چې یا بنیا. لکه څنګه چې لقمان حکیم صاحب ویلی وو خپل زوی ته، او یا لکه یعقوب علیه السلام چې خپلو زامنو ته ویلي وو. او چې کله د نورو پیغمبرانو خبره راځي، نو څومره د محبت سره هغوی خبرې کوي، او هغه څه وایي؟ راغب، آیا تاسو اړول والی؟ انت تو عن آلهتی یا ابراهیم، زما د الهانو نه ای ابراهیم. اوس خپل زوی ته ابراهیم ووی، یا بنیا اونه وی، سبحان الله، آیا ته د هغوی نه اړول والی؟ لئن لم تنتهی، کچری تو منه نشوی، نو لارجمنک، زه به تا سنگسار کړم، په کاڼو به دي اولم او مړ به دي کړم. څومره سخته لهجه ده. داغو د خپل ځی سره. بعضی وخت مونږ هم ډیره سختی کوو او سختی خبری کوو خپل اولاد ته، لکه مونږ چی وایو چې زوبه در له سر مات کړم، زوبه دی مړ کړم، داسې وایو کنه چې کله مونږ له ډیره زیاته غوسه راشي. او دا د چا مثال دی چې مونږ یې فالو کوو؟ ته ګوره چې زه ستا سره سوکوم کوو که نه، مونږ داسې خبرې. لیکن دا مثال د چا دی؟ دې ته لږ سوچ وکړئ. اولاد د چا دی؟ دا خبره د چا کیږي؟ د آزر. چرته یعقوب علیه السلام یا لقمان حکیم صاحب داسې ویلي دي؟ یا داود علیه السلام چرته داسې خبره کړې ده خپل زوی ته؟ نه. مونږ وایو چې د هغوی بچي نیکان و، نو ځکه. او دلته ابراهیم علیه السلام چې د خپل پلار سره د محبت په انداز کې لګیا دی، نو د هغو پلار کوم نیک و؟ وهجرنی ملیه، او پرېږده ما د اوږدې مودې پورې. لکه مونږ چې په خپله ژبه کې وایو چې زه ورک شه، ما ته چرته خپل مخ کاره نه کړې. نو هغه ورته دغه شان وویل. اوس چې هغه داسې خبره وکړه، نو ابراهیم علیه السلام د غصې سره وتلی شو. لیکن هغو داسې ونه کړل. هغو ورته وی چې قال سلام علیک، هغو وی چې سلام دی وي په تاسو باندې، او دا هغه سلام دی چې بس زو ځم. لکه مونږ چې وایو چې الله حافظ، او سلام وکړو او وزو د کور نه، او په تاسې دې سلامتي وي. نو دا دعا هم کیدی شي د سلامتۍ دعا. هغه ورته څنګه خبرې وکړې او د دوی جواب ته وګورئ. د دوی په رویه کې هیڅ فرق رانغې، هیڅ ترخه خبره یې ونه کړه. دوی ورته هم ویلی شو چې زه ورک شه، په جهنم کې به سوځې، نو بیا سوځه، زه در باندې سوکوم. دای هم ویلی شو چې ما خپل فرض ادا کړل، او اوس مرضی ستا خپله ده. د دې مطلب دی چې دا دعوت والا کار چې د نبیانو دی، نو د دې لپاره د ډېر صبر ضرورت دی. د بهر والو سره خو زیات نه زیات معامله دا وي چې یا ورله مونږ کارډ ورکړو، یا ورله فلایر ورکړو، او که هغوی لږ شان هم څه وایي چې ته په مونږ راپسې شوی یې، نو بیا مونږ ډېر زیات پریشانه شو چې داسې راته وویل. لیکن اکثر مونږ ته د خپلو نه دا قسمه خبرې میلاویږي، کله راته د بچو نه، کله د خاون نه، یا د رشته دارانو نه، یا د مور و پلار نه. چې کله مونږ د خیرخواهۍ سره خبره کوو، او چې د هغوی د طرف نه راته سخته خبره وشي، نو مونږ له ډېره غصه راشي او جذباتي شو. لیکن دلته مونږ ته پته لګي چې په نیګیټیو خبره هم هغوله غصه ورنه راغله، چې په بده خبره باندې هم هغوله غصه ورنه غله. خپل ځان یې څنګه کنټرول کړی دی، قابو کړی دی، نو مونږ له هم دغه شان رویه ساتل دي. دلته یو مسله جوړیږي چې آیا مونږ غیر مسلم ته سلام کولی شو؟ نو تاسو هغوی ګریټ کولی شئ، لکه ګوډ مورنینګ، ګوډ ایوننګ ورته ویلی شئ. لیکن زمونږ د شریعت چې کوم سلام دی، نو په هغې کې مونږ نشو مخکې کېدی چې مونږ چاته سلام وکړو، ځکه چې زمونږ سلام یو دعا ده، او دا خاص اسلامیک ګریټینګ دی. او که هغوی درته سلام وکړي، نو تاسو ورته وعلیکم ووایئ، او بیا یې وویل سأستغفر لك ربي، زه به ستاسو دپاره استغفار وکړم د خپل رب نه، یعنی بخښنه به درله وغواړم چې الله تاسو وبخي. انه کان بی حفیه، بې شکه زما رب ډیر مهربانه دی، بار بار خلکو طرف ته راځي، هغه په ما باندې ډیر مهربانه دی، نو زه به درله بخښنه وغواړم. هغه داسې ونه وی چې ښه تاسو ماته داسې ووی، اوس ګوره چې زه سوکم. نو هغه ورته بیا هم وایي چې زه به درله بخښنه وغواړم، استغفار به درله وغواړم. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته داسې ډېرې دعاګانې وکړې، او کولی به په دې وجه چې هغو سره وعده کړې وه چې زه به ستا دپاره بخښنه غواړم. ګورئ، دا مونږ چې په مونځ کې کومه دعا غواړو، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، دا والا دعا چې ده، نو دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده. او په هغې کې دی چې ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نو دا دعا به ابراهیم علیه السلام غوښتله. هغو هجرت وکړو او مسجد حرام یې جوړ کړو، اولاد یې هم پیدا شو، او د هغې نه پس به هغو دا دعا غوښته. لیکن بیا ورته الله سبحانه وتعالی وحی وکړه چې اے ابراهیم، تو د مشرکین د پاره استغفار نشي کولې، هغوی له بخنه نشي غوښتې، ځکه چې ستا پلار مشرک وو او د شرک په حالت کې مړ شو. نو بیا هله هغو دعا کول پرېښوده. او ګوره، هغه د پلار هغه بدې خبرې نه وې ماین کړي، یعنی هغه د خپل پلار بدې خبرې نه وې ماین کړي چې زه ورته ولې دعا وکړم، زما پلار کوم ښه کړي دي زما سره. موږ خلک ډېر زر زر د خپل پلار د خپل مور و پلار بد را یاد کړو، موږ خلک ډېر زر زر د بنده بد را یاد کړو او بیا موږ فیصله وکړو چې موږ به ورله دعا نه غواړو. نو په اصل کې هغه رښتینی و چې څنګه یې ویلي وو، نو د هغې مطابق به بیا دعا هم کوله. او موږ وایو چې دعا به کوو او بیا راته یاد هم نه وي. الله اکبر، الله اکبر. واعتزلكم او زه پرېږدم تاسو، وما تدعون من دون الله، او هغوی هم څوک چې تاسو بلی د الله نه سوا. او دلته کوم لفظ راغلی دی چې تاسو ټول پرېږدم؟ څومره رشتې داران چې وو، کوم خلک، کوم خپل خلک چې وو، خپله ټوله علاقه، ټوله معاشره او خپله کمیونټي پرېښوده، او چې تاسو د چا عبادت کوئ نو هغوی هم پرېږدم. او دا هغو هغه وخت وکړل چې کله یې هغه په اور کې وغورځوو، بیا د هغو سره بله لاره نه وه، نو ځکه بیا هغه لاړو. او ګورئ، د ابراهیم علیه السلام د پلار نه سخت پلار بل څوک کیدی شي؟ داسې پلار د چا کیدی شي چې هغه لرګي راوړي، اور یې بل کړی دی او په هر کار کې مخکې مخکې ځي؟ ټیک ده، د هغو قوم او قبیلې داسې کول، لیکن یو پلار چې داسې وکړي، نو د دې تاسو اندازه لګولی شئ چې یو پلار لا هم داسې کولی شي. او خلکو ته یې وی، او هغه یې ورته غورځولی وو، او هغو دا هم لیدلی وو چې پلار مې هم لرګي روچتوي او زما د سیزلو پروګرام جوړوي، او پلار یې نور خلک هم نه منع کوي چې نه داسې مه کوئ. ګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو ایمان نه و راوړی ابو طالب، لیکن د خپل ورارو مخالفت یې چرته هم نه و کړی. هغه هم یو ترو و او دی پلار و، او څنګه و؟ او په موږ کې د چا داسې پلار شته؟ که د هغوی پلار کافر هم وي، او په موږ کې د چا داسې پلار نشته که د هغوی پلار کافر هم وي، د دې نه لویه خبره نوره څه کیدی شي؟ او د هغې نه پس هم هغه دعا کوي خپل پلار له. هغوی چې زه ځم ستاسو نه، هیڅ خیرې ورته ونه وکړې او نه یې ورته څه سپورې سپکې ووی، بیا موږ داسې څنګه کولی شو؟ ځکه چې ما سبق ووی او تا ویلی نه دی، نو اوس زه تا بې عزته کولی شم او ذلیل کولی دی هم شم، او د خلکو په مخ کې درته بد رد هم ویلی شم. کو هغه خاوند وي، کو هغه بچی وي، صرف د مور او پلار سوچ مه کوئ. که تاسو د پلار د کور نه بل کور ته وادي شوی، نو داسې بد خو هیڅوک هم نشي کېدی. او چې د داسې رویې سره هم هغو هر څو د نرمۍ سره برداشت کړل، نو بیا موږ څنګه د چا سره بد اخلاقي کولی شو؟ خلک خو د مور او پلار د وړوکوالي خبرې پالي چې هغې زموږ سره داسې کړي دي، موږ له چرته هم څه نه دي اخیستي، سی را سره نه دي کړي، پیسې راباندې نه ده خرچ کړي، په سیلي چرته نه یو بوتلي. د دې نه لویه بله خبره څه کیدی شي چې ابراهیم علیه السلام یې ورته غورځولی و، لیکن د هغو په خوله هیڅ شکایت هم نشته. او واقعي پته لګي چې موږ خلک څنګه یو او هغوی څنګه وو. موږ خو اوچتې درجې غواړو، او د هغوی ملګرتیا غواړو په جنت کې، د انبیا، صدیقین، صالحین او شهدا، او د هغوی په شان درجې غواړو، لیکن زموږ حوصلې خو ډېرې وړې دي. موږ خو ډېر زر تنګ شو، ډېر زر هر څه پرېږدو، ډېر زر موږ ستړي کېږو، جذباتي شو، ډېر زر غوسه راځي. خیر را پکې نشته او نه را پکې همت او حوصله شته، صبر را کې نشته او نه را پکې همت او حوصله شته. که دوه ورځې بچو ته د موږ سپاره ووایو، نو په درېیمه ورځ راله غوسه راشي. عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، امید دی چې نه به یم زه په بللو کې د خپل رب نه محرومه. او دلته د عسا معنی د یقین ده، ځکه چې دا د الله تعالی متعلق راغلی دی، نو ځکه د یقین معنی ده. او بعضې مفسرین وایي چې نه، د امید معنی ده، چې په دې خبره کې د هغو عاجزي ده چې هغه امید ساتي. داسې نه وایي چې زما یقین دی، او ځینې وایي چې نه، دا خبره د یقین سره کوي چې ما کله هم د خپل رب نه څه دعا غوښتې ده، نو زه هغو چرته هم نه یم محرومه کړې او زه د هغو نه چرته هم نه یم نا امیده شوې. زما امید دی چې زما رب به ما چرته هم نه مایوسه کوي، هغه به ما چرته هم نه محرومه کوي. نو یقین پکار دی چې زما دعا به اورېدلې کېږي. زما رب به زما دعا چرته هم نه رد کوي، هغه به ما نه مایوسه کوي. دا یقین پکار دی د انسان. نو هغو داسې وویل او لاړو. اوس هغه د ځان سره څو یادونه یوړل او خلکو ورسره څه وکړل. د دې هر څه نه پس بیا هغه جدا شو. فلما اعتزلهم، چې کله جدا شو ابراهیم علیه السلام د هغوی نه، وما یعبدون من دون الله، او د چا چې به هغوی عبادت کوو. او ګورئ بار بار دا خبره راځي، دلته راغی چې د چا به هغوی عبادت کوو، هلته راغلی و تدعون من دون الله. د تدعون معنی ده دعا، او دعا هم عبادت دی. دعا مخ العباده دی، دعا د عبادت مغز دی. نو هغوی ټول هم پرېښودل او د هغوی بوتان هم پرېښودل، ځکه چې د ابراهیم علیه السلام د هغوی د بوتانو نه ډېر غټ نفرت و. او ګورئ هغه وخت هغو ته څه میلاو نه شول، بلکې په هغه وخت کې ولګېدو. او موږ چې کله د الله د خاطره څه پرېږدو، چې قرباني ورکړو، نو بیا موږ وایو چې تر دې وخته پورې خو له ماته څه میلاو نه شول. موږ خو په کلاس کې ویلي وو چې تاسو ته به ډېر څه میلاو شي، لیکن ماته خو لاسو نه دي میلاو شوي. وهبنا له اسحاق ويعقوب، نو ګورئ دلته کې وخت ولګېدو، هغه لاړو او بي بي هاجره یې پرېښوده په مکه کې. بیا واپس راغی، بیا اسماعیل علیه السلام پیدا شو. نو د هغې نه پس بیا چېرته اسحاق علیه السلام پیدا شو، او د هغې نه پس بیا فرشتې راغلی وې او هغوی ورله خوشخبري ورکړې وه. یعنی الله تعالی ورله د هغه ځای نه د وتلو سره خوشخبري نه وه ورکړې. او دلته د وهبنا لفظ راغلی دی، او هیبه وایي ګفت ته. او دا لفظ اکثر د اولاد دپاره راځي، چې کله د هغې دپاره دعا کېږي، لکه ربنا هب لنا. او چې کله الله تعالی هغوله اولاد ورکړو، نو هم د وهبنا لفظ راغی، یعنی دا بچی ورله د تحفې په طور میلاو شو. یعنی دا بچی ورته د تحفې په طور میلاو شو. او چې د چا اولاد دی، بچی دی، نو دا د الله تعالی د طرف نه یو هیبه، یعنی تحفه ده. تحفه یې وګڼئ، ګفت وګڼئ، ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې وهبنا، مونږ ګفت ورکړو، مونږ د ګفت په طور ورکړل هغوله اسحاق او یعقوب علیهم السلام. نو اولاد چرته هم بوج نه دي ګڼل پکار، او مې مصیبت ګڼئ، او د اولاد کېدل هم مصیبت مه ګڼئ. ځینې ښځې وایي چې هی اوس مې درېیم بچی را روان دی، هی دا را سره سو شو، بیا پرېګننټ شم، چې زه ولې پرېګننټ شم؟ حالانکه دا هیبه دی. داسې سوچ کوئ چې دا یو ګفت دی د الله تعالی در طرف نه. او الله تعالی هغوله اسحاق او یعقوب علیهم السلام ورکل، او که اولاد خو نه خیږي، نو بیا هغه یو مصیبت جوړ شي، نو الله تعالی ورله خوشخبري هم ورکړه چې وکلن جعلنا نبیا، چې مونږ هر یو نبی جوړ کړو. او تاسو لږ شان غور وکړئ، د ابراهیم علیه السلام په ژوند باندې دا غونه څو پاتې شوي وو. خپل پلار یې پرېښی و، خپله فیملي پرېښوده، رشته داران یې پرېښودل، خپله کور محله یې پرېښوده، لیکن هغو بیا هم فریاد نه کوو چې هی زما خوړو څوک پاتې نه شول. اکثر چې چا نه څه شی لاړ شي، نو هغوی بیا په ډیپریشن کې لاړ شي. دلته خو لا د پلار خبره ده، او زموږ نه که دوستان لاړ شي، نو بیا هی کوو چې د کله راشي. زه دین ته راغلی یم، نو ټولې ملګري رانه پاتې شوې، او بیا مونږ هر څه پرېږدو چې دوستان رانه لري نه شي. لیکن ابراهیم علیه السلام خپل پلار پرېښودو. داشان بعضی وخت زموږ رشته داران بعضی وخت زموږ نه لري شي، چې کله مونږ دین طرف ته راشو. او دغه شان بعضی وخت مونږ په جاب کې ویریږو چې چرته دوی ته پته ونه لګي چې زه مسلمانه یم. او دغه شان مونږ د هغوی په مخ کې د اسلام سره لا تعلقي ښیو، لیکن ګورئ هغو خپل پلار پرېښودو. مونږ وایو چې د ټولو سره متعلق وي. که د قرآن کلاس رانه لاړ شي، نو لاړ دي شي، لیکن دوی خو زنشم پریخو دے. ابراہیم علیہ السلام خو پلار تا دا اونوے چی بابا جانا زبستا دا پار خپل دین پریک دم ستاسو خبر با اومنم. نا ٹک دا مور او پلار عزت پا خپل زی باندی دے لیکن دا غیر دا پار مونگ دین نشو پریخو دے. هم دا امتحان وی دا بنده دا پارا چی آغا سمر رشتی نی دے. بیا پتو لگی چی آغا دا اللہ تعالی دا پارا سمر خالص دے او سمر کمیٹر دے سمر پابند دے. او ابراہیم علیہ السلام دا خپل دین نا اونا خوزیدو حالانکہ حقی پا ورکی واچول ټول جہان دشمن جوړ شو. او ابراہیم علیہ السلام بسنگ دا غزینا وطلیوی حس جڑا نکوی او پریشان ندے چاہی ټول ران پاتی شول. اگر دا اللہ تعالی دا پارا ټول پری خودل نو اللہ تعالی و فرمایل چی کل تو زما دا خاطر قربانی ورکڑی کنا نو زبا هم تایوازی نا پریک دم. او غل اللہ تعالی هاگ اولاد ورکو چی دا غی مثال نو اسماعیل او اسحاق علیہم السلام دا هاگو پا نسلونو کی بیان بیان پیدا شول. زامن خوی ودا بیان کچری مونگ دا خپل اولاد پا بارکی خوب وینو چی آغا با دا اللہ لوی ولیوی او دا غو اولاد هم نسوچ کوی زمونگ دا خوشالی با انتها نوی. او هاگو تا اووی ریشول چی ستا اولاد او دا اولاد اولاد بنا بیان وی او دا دین غټ مقام خود انسان بلکه دین شی نو اللہ تعالی غل سمر هر سو ورکل یعنی سمر خو اولادی ورلا دا پلار پا بدل کی ورکلو. او زمونگ چر تداس یقین وی چی زبا دا حرام جا پریک دم نو اللہ تعالی با مال حلال راکلی چی زبا دا حرام جا پریک دم نو اللہ تعالی با مال حلال راکلی او حقا با دا دین بہتر وی دا غو سر سو صرف دایوی خزی سر و تلی و حس دل و سر نوا صرف یوازی و او یو رارو و سر لوت علیہ السلام دا غو دا پار حس انتظام هم نوا لکه مون خلق چیزو چرتا حل تا زمون رشتہ داران وی او جابز وی کور وی او دا مخ کی نبنده تا طول انفورمیشن راشی چیٹنگ کی گی او چی چرتا لار شو نو حل تا مو ہوتل بک کڑی وی او سوک را لاستقبال لهم راشی دا غو دا پارا خو حس دا سی نو دا دے پا بارا کی سوچو نا کوئی دا سی ندا چی کتاب را واخ لے او او آئے او بندی کڑی سوچ کوئی چی سوک دغه شان حالاتو کې اوزی د کور نه او د منزل ورته پته هم نه وی چې کوم خوا به زم چرته به پاتې کیږم په لاره به سو کوم ځای به اوسیږم او په هغه زمانه کې به خلک د قبیلو سره تلل سوچ کوی د هغوی حالاتو ته چې څومره نازک حالات وو یعنی هغه چا په لاره باندې لوټ کولی شو او یعنی هغوی چا په لاره باندې لوټ کولی شول غلامان یې جوړولی شول حل تا خونه پولیس و او نسو نور انتظامات و هر سو کی دیشو خلکو با تحفظ دا خپل مور و پلار او قبیله پا وجه یعنی خلکو تا با تحفظ دا مور و پلار او قبیله پا وجه ملاوی دو. لیکن سبحان الله حسی هاگوی لاللہ تعالی دا سی اچت اچت مقامات نوور کری سمر بی اسره و او دا بی وسای پا حالت کی اواتو تش لاس نو اللہ تعالی سنگا دا غی قدردانی اکڑا هغه داسې قدردان دی بنده خو دې لږ د هغو د پاره څو کړي او بیا دې وګوري یو قدم مخکې کړی د هغو د پاره بیا وګورئ چې هغه څو کوي. او مونږ خلک څو سوچ کوو چې که زه د الله کتاب طرف ته راغلم نو ټول کارونه به رانه پاتې شي که چېرې د الله د پاره خپل کارونه پریږدئ او راشئ نو الله تعالی به داسې برکت واچوي ستاسو په ټایم کې هغه به تاسو داسې کمپنسیټ کړي چې تاسو به چېرته سوچ هم نه وي کړی او ستاسو کارونه به دا غی نه هم خکیږي. لیکن مونږ دا سوچ نه کوو چې خپل کارونه لګروس تکړو د الله د پاره ځکه چې زمونږ یقین نشته په الله تعالی باندې چې ما دا غو د خاطر وخت وېستو او ناغه به زما مدد له ناغه به زما مدد ولی نه کوي. لیکن څومره خزی داسې کوي کچری تاسو د الله تعالی د پاره سوکړی ناغه به درله داغی داسی بدله درکړي یعنی تاسو د خپل کور د کار نه سو وخت کو اوستو نو الله تعالی به ستاسو هغه کار په داسې ښکلي طریقې سره وکړي چې تاسو به پخپل حیران شئ. لیکن موږ معمولی وخت هم نشو پریښودې رښتې پریښودل خو لا ډېره لویه خبره ده او چې زمونږ دا یقین وي چې زما رب به ماله راکړي ځکه چې هغو چرته هم زه نه یم نامراده کړي چرته هم زه نه یم بېنوا شوي داسې څنګه کېدی شي چې هغه د دې بدله را نه کړي؟ هغه خو ډېر قدردان دی، هغه خو اشکور دی. کاش چې مونږ صادقان وې. یا الله ته مونږ صادقان جوړ کړې چې څه مو په زړه وي او هغه مو په خوله وي. خبرې خو مونږ لوی لوی کوو، لیکن کارونه مو وګورئ، هېڅ پکې هم نشته. کله زمونږ د الله په خبره یقین وي.